کال مونږ یوازې په ول ولایتونو کې و مراکز درلودل او تقریبا د 8.5 شاوخوا کې مونږ شاګردان د پوشش لاندې درلودل. سږ کال ته مونږ 10 مراکز لرو په 14 ولایتونو کې لرو او ان شاء الله په راتلونکو 3 کلونو کې غواړو چې تعداد حداقل 6000 نفرو ته ورسیږي.
په افغانستان کې خځې او نجونې له زیاتو محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ دي. معلول خځې نه یوازې زده کړو ته پوره لاسرسی نه لري، بلکې په ټولنه او کورنۍ کې هم ورسره توپیری چلند کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څېړنې چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې ترسره کړې ښیي چې خځینه معلولیت لرونکي په ټولنه او کورنۍ کې له توپیری چلند سره مخامخ دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د معلولانو د برخې رئیس محمد علي محبتي وایي
نجونو او شزو په جامعه کې هم ډېر په ستونزو مخامخ دي. تحقیر، توهین، وهل، تکول، شکنځل کول، تحقیرول، دا متاسفانه ستونزې دي. کیسونه موږ ته په کمیسیون کې مراجعه کوي شزو او جنو چې موږ هغه کورنۍ مې تحصیل ماته اجازه نه ورکوي یا مشکلات د کارمندونو دپاره دی چې ادارو موږ نه مني او د موږ نه باورمندي نه لري. تام یو بل ستونزه ده چې شزه او جنو چې تحصیل کرده دی، اول تحصیل کرده نه دی، هغوی ته اجازه نه ورکوي کورنۍ. که اجازه هم ورکوي بیا متاسفانه زمینه د اشتغال او کار هغوی سره برابر نه ده.
په افغانستان کې لز دکړو د معلولو خځو مخه نیول کیږي. د کار زمينه ورته نه برابره، په کورنۍ کې ورسره د نیمګړی وګړي په توګه چلند کیږي او په ټولنه کې حمله توپیری چلند سره مخامخ دي. د ښاغلي محبتي په خبره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کال د معلولینو د حقوقو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې د معیوبینو په ځانګړي توګه د خزینه معلولینو په وړاندې د توپیری چلند مخه ونیول شي. ښاغلي محبتي زیاتوي
د مثال په توګه موږ تیر کال 902 کسانو ته فورمې ثبت کړی و چې 193 ښځینه کسان وو، ځکه چې موږ هغې ته حتی لاسرسی نه لرو، ځکه چې متاسفانه ښځو او جنو متاسفانه په کور کې دی او هغه مثلا په ادارو کې نه ده، په مکتبو کې لږ دی، نو ځکه او اکثریت یې په کلو بندو کې ده او موږ هغې ته لاسرسی نه لرو. مګر د دې لحاظ موږ تیر کال یو د 902 کسان چې موږ مصاحبه کړی وو، 193 متاسفانه شزه او نجونې وو.
تاسې د ازادي راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ واورید. راتلونکې اونۍ به له بلې موضوع سره له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدر منوریدون کو سلام حکومت لکه چور خلق زای په زای سر په طلاق تاویگی نه اخوازی نه داخوا چی اصلی مقصد پی چی وی ای سره پویگی نه پا کسپار چارواکی مور سر تاویگی او سرونه دوم را گنگ چی وی چی نه ده کار ساها پیجنی او نام ده بیکاره چی لگی سرچرخی کمشی یا دوبای تراوانوی یا استانبول دوشنبه او یا تاشکان تا چی سرچرخی آرامشی د خبراونی په پایل کې مو هغه کاری جلسې ته بیایو چې د ځمکنۍ اوبو د کمیدو او ښکتتلو د سیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه مننه.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پایتخت او نور لوی او وړو خرونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي او ویل کېږي چې تر 30 متر هم اوبه ښکته تللې دي. شاید اوبه نور هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچې شي، چې دا به ډیره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسو د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړای شو، نو دا به مو ډیر غټ کار کړی وي او د نړۍ په سطح به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسو غونډې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه
زور
وکنه او بخښه، دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمی بنیاد حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربه په کار واچوي. لومړی به د اوبو د چارو لویه متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلی بلبله خپل تلایی نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبله.
د ټولو خاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسو ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، موږ او تاسو ماهرین او کارپوهان نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو، نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوری ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ تر څو په خپله اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي، نورې به هم ښکته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنی خوږې اوبه او ترش اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي، آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا وایي چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي، نو چې ماشومانو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول، خو یو به مو چې لږ غوچ که هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي، نو هغه لومړی وچوي او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زد ورسره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلېدی شي.
د اوبو مسله یوه ډېره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همدا شانې ښکته لاړې شي، آخر به بیخي ورکې شي. خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
کدا سی وشینو دا به بیا بل افاجیوی زکه چې بیا به مو ډیر او بلاند کی
زه خو وایم چې لدی وچکالینا امغه ډیر او بخیدی
او بخی او بخیدی خو چی وی وس خو دم زکه تل تر روان دی
امید دی چې بیرته را پورته شي
مشاور صاحب ته څه وای
زه هم امیدوار یم چې بیرته را پورته شي
نو راځي ټول په ګډه وایو چې امید دی او به را پورته شي
امید دی
پخوا بچی میړه لکم خزی آزار کړو نو ورته ویل به چې طلاق هم دی خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمبر یې بلاکوي
بله و علیکم سلام سشه ولی خو پرون به درول تا څنګه خلاصې دل دی خزل یې ونه دې کړم دومره فرمایشونه دی ولکه مستوفی هم پوره کی خازه در به وړم مم غموا دی خدای پامان بله اورم سوای دل اسونو صابون نشته ولی خو 13 ورځ می 15 چکه درول چاته دی ورکه د تا چې مور او خو راشي بیا کور په خپل سپیره کیږي زه ډیره غږیږه ما سمه ده در به وړم اوس مې د خدای له دې ښځې خلاص کی په دا بوډا توپ کې مې هم په آرامه نه پرېږدي بله څه وایې خربوزه در وړم او ښځې کدو او خربوزه څه ډول در وړم دومره توان په ما کې نشته چټی چټی مغه گیګه که در اغلب صاحب به په مالګه کم با خدای که په جب هم کې دی اور اور می راغله سډول انسانی کنو یو خربوزه به واخل مر کوي وس یو غک کړی دی بله اورم سشه وس خامونه لکم کم خو دغه د خربوزه اخلم نو سشه پلار دې هم راغه زاسه غرمې ته نشم درتله دیو ملګری کره مې ورزم زنګ را ته وهلی و چې میلمه مې او زه په مخه دی ښه بیا زنګ ونه وهې
اوره کوی نن به چېرته ښه یو چاینکي وخورم له کوره هسې هم راته مسافرخانه جوړه کړې ده
الو اورم بلا یې کباب بیا زنګ ونه وهې
ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نه کړم له تا بل رقم نه خلاصېږم
وانجلی
اموره
دا د پلار موبایل د زنګ نه تیروي خدای ته خیر کی
مصروفه بوي
نه پویګم دا مې شلم زل دی چې زنګ ورته وهم چې یو زنګ تیسي بیا وای مصروف دی
ترکه
دا دی وخت
دا خو مې پلار بلا کړی انټرنیټي ته علاقه تر کړی دی
دا څه وای وکم اقلی
ریختیا وایم
اوس د ما زنګ نه ورځي
نه په ډېره فرمایشونو دې پتانکه اخر یې بلاکړي
نو چې داسې ده ته غوټۍ ته زنګ ووهه چې هغه د پلار ته زنګ ووهي او ورته ووایې چې د لالا هغه دې واده ته ځي او که نه ځي
ښه مورې
بله اورم لورې مور دې څه وایې لاړ به شو خو ګورې که د هغې فرمایشونه تاسې وایې نو بیا تاسې هم بلا کوم او
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زهیله زرمتۍ کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3